که څنګه چې مخکې وویل شول، په افغاني ټولنه کې سپین ویښتان د بوډاتوب نښه بلل کېږي. په همدې خاطر هغه ځوانان چې په سر کې یې سپین ډکې راښکاره شي، که د رشتې په خاطر هم د چا کور ته ورځي، ځینې وخت یې د رشتې غوښتنه په دې خاطر رد کېږي چې د هلک ویښتان سپین شوي او کېدای شي هغه زوړ وي. ځینې ځوانان بیا په دې خاطر چې د بوډاتوب ټاپه پرې ونه لګي، د احسان الله په څیر خپل سپین ویښتان په رنګونو توروي.
سپینېدو باندې هېڅ نه یم پوه شوی چې دا څه ټایم سپین شوي. مخکې مې ویښتان غټ وو، اوس ویښتان مې کم کړی، هغه نه بعد ویښتان سپین ډېر وکړي. کله چې په عینکې ودرېږم ځان ته وګورم، ویښتان مې سپین ځواني ده، نو ځواني کې سړی سټایل وایي. ویښتان مې سپین ډېر ورته اندېښمن یم، خو بیا رنګ ورکوم بېرته یې تورومه، دومره نه ښکاري کېسې دا سپین دي.
شل کلن محمد خالد وایي هغه وخت ډېر ځورېږي چې خلک د څو سپینو ویښتو په خاطر د زاړه یا بوډا خطاب ورته وکړي. هغه له خلکو غواړي چې په څو سپینو ویښتانو دې د ځوانانو زړه نه غورځوي.
کله چې یو سړی ما ته راته وایي ویښتان دې سپین شوي، بوډا شوی، تا باندې په ما ډېر بد تاثیر کوي. په ځوان کې داسې حالتونه راځي کنه خپل انسان هغه نه غواړي، هغه کف انسان راځي، نو خلک باید هغه ته ته خطاب نه کړي چې ته بوډا شوی یا سر دې سپین شوی ده. حتی زاړه خلک نه غواړي چې دغه ته دې زوړ سړی یا خطاب وشي، او دغه ته خلک ورته وایي زوړه بوډا دا خبرې باید ورته ونه کړي. ځوانان ته خو باید بېخي د خبرې ونه سي.
هغه ځوانان چې په آینه کې له خپلو سپینو ویښتو سره مخ کېږي، دې مسلې ته ډېر تشویش کوي. خو د کابل اوسیدونکي سمینه وایي د ویښتانو سپینېدل دومره د تشویش خبره نه ده. نن سبا خو ځینې ځوانان د موټ په خاطر هم خپل تور ویښتان سپینوي چې تنوع او ښکلا پکې راشي.
یو شمېر ځوانان دي چې د خپل ویښتانو سپینېدو ته ډېره اندېښنه کوي، لیکن دا دومره جدي موضوع نه ده، باید دومره اندېښنه ورته ونه سي. ځکه اوس چې موږ ګورو ډېری ځوانان د دې لپاره چې په خپلو ویښتانو کې لږ تنوع راولي تور ویښتان سپینوي. او د ویښتانو سپینېدل داسې کومه جدي موضوع نه ده، باید اندېښنه ورته ونه سي. او که ویښتان سپین وي، که تور وي، یا هم که بېخي نه وي، ژوند ورسره کېږي.
یو شمېر ځوانان چې ویښتان یې له وخت مخکې سپینېږي، خپل سپین ویښتان وباسي او یا یې هم رنګوي. خو فاتح پکتیاوال دا د حل لاره نه بولي. هغه وایي که د یو ځوان څو تاره ویښتان سپینېږي، ښه ده چې په دې اړه لا کوم ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه کېدای شي په وجود کې یې روغتیایي ستونزه وي چې د ډاکټر په مشورې سره هغه حل کولی او د نورو ویښتانو د سپینېدو مخه نیولی شي.
نو دا خو چې یا یې وشکې یا یې رنګ کې، دا یې مخنیوی نه ده. نو دی که چیرې رښتیا کوي، نو داسې یا ډاکټر ته یا پوه کس ته ورشي چې پوښتنه یې وکړي چې ولې، هغه به خپله ورته ووایي چې یا دې ته بدن کلسیم کم دی یا ویټامین کم دی. زما خپل ویښته تویدل دي، ویښته تویدلم. کله چې ډاکټر ته ورغلم، ډاکټر راته وویل وایي د دې مخنیوی نه کېږي، کله چې ته د خپل بدن ویټامین دې بېرته پرسي، نو بېرته د خپل ویښتم په خپل حالاتو کې رسیږي. نو د هغه له سببه دا ویښته دې تا تویږي. نو دا ویښته چې شکیو، دا خو نادانی ده چې نه کېږي. دا هسې له خپله ځان نه تجربه دی وایي چې ولا دې سره به کم شي، هغه نور زیاتولو سبب هم ګرځي. ښه خبره دغه ده چې ډاکټر ته ورشي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. د چوالې په کم عمر کې د یو شمیر ځوانانو ویښتان سپینېږي او څنګه یې مخنیوي کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کابل پوهنتون د طب پوهنځي له استاد او د جلدی او زهراوي ناروغیو پروفیسور پوهنوال ډاکټر عبدالغفار همدرد سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
ډاکټر صاحب، یو شمېر ځوانان چې هغوی په تنګۍ ځوانۍ کې دي، ځوانان دي، ډېر بې وخته ویښتان سپینېږي. ان عوامل یې څه دي، ولې د یو چا ویښتان په دومره ځوانۍ کې سپین شي؟
یو خو ارثي شکل دی. په ډېرو مواردو کې ارثیت ډېر رول لري. یعنی ځینې خلک داسې وي چې مور او پلار یا هغه نږدې د کورنۍ وګړي دونه مخکې ویښتان سپینېدل درلودل، ممکن چې دو کې هم د ویښتان سپینېدل مخکې د وخت څخه منځته راشي. ځینې نورې ناروغۍ دي چې موږ هغه د اوټو ایمیون ډیزیز په نام یادوو، چې اکثرا دا د وجود داخلي حساسیتي ناروغۍ دي. مثلا د مثال به زه تاسو ته یو لنډ مثال درکړم. هغه کسان چې د جاغور تکلیف لري، یعنی یو رقم ته ځینې کمخونیانې دي چې وسیله یا ځینې کسان چې د پېستلا د پیس ناروغي لري، سپینې لکې ناروغي لري، دغو کسانو کې هم امکان دی شته چې د ویښتانو سپینېدل مخکې د وخت څخه منځته راشي. په ځینې خلکو کې چې په دوامداره توګه ځینې ناروغۍ لري او د هغې له کبله دوی د وجود پروټین ضایع کیږي، خصوصا هغه کسان چې سوی هاضمه لري یا د خپله د پېستله د کولمو ځینې ناروغۍ لري، په دغو کسانو کې هم امکان دی شته چې ویښتانو سپینېدل مخکې د وخت څخه منځته راشي. په عین شکل سره ځینې کمبود د ځینې ویټامینونو دی، مثلا که چېرته د اوسپنې کمبود په وجود کې موجود وي، د مسو کمبود موجود وي، د زینکو کمبود موجود وي، په دې صورت سره هم امکان لري چې د ویښتانو سپینېدل مخکې د وخت څخه یو شخص کې راپیدا شي. دواګانې هم د ویښتانو د سپینېدو لامل ګرځېدلی شي. ځینې پیسله موضوعي مواد دي چې د لوشنونو کریمونه دي چې په ویښتانو باندې استفاده کیږي، لکه یو مثال بیر لکه ریزورسین وایم، یو رقم الکول دي چې هغه بعض وخت په ویښتان استفاده کیږي، امکان لري چې د ویښتانو د سپینېدو لامل وګرځي.
دغه ذهني فشار یا سټرس هم سبب کیدی شي چې یو چا ویښتان بیا
د موضوع مخکې یادونه کړه. سټرس هم واقعا یو له فاکتورونو څخه دی چې د ویښتانو د سپینېدو لامل ګرځېدلی شي.
د شامپو کارول او دغه مسایل هم پکې مهم دي.
ډېر داسې مواد شته چې بې کیفیته جوړیږي، داسې ډېر شامپوګان شته چې بې کیفیته وي، هغه کیمیاوي مواد ډېر په غیر مناسب شکل سره استفاده شوي، یعنی دا هم د دې لامل ګرځېدلی شي که چېرته څوک داسې بې کیفیته شامپو څخه استفاده وکړي، هغه د ویښتانو په خپل جسم باندې په تاثیر وکړي، د ویښتانو رنګ د تخریب لامل وګرځي، ویښتان سپین کړي، حتی بعض اوقات د ویښتانو د تویدو لامل ګرځېدلی شي. نو په دې هکله بیا زما ښه مشوره همدا ده چې اکثرا ځینې خلک یو خو باید د معیاري شامپوګانو څخه استفاده وشي، او که چېرته ځینې خلک ډېر تشویش په دې هکله لري، نو د خپل د شامپو د استفادې په هکله د یو نږدې جلدي متخصص د پوستکي ډاکټر صاحبانو څخه مشوره وکړي، او یو ستانډرد او با کیفیته شامپو څخه استفاده وکړي.
ځینې ځوانان چې وي خپلو سپینو ویښتانو ته ډېر زیات تشویش کوي، ځینې حتی توروي، نو آیا دا د تشویش وړ دي؟
سټرس یا روحي فشار یو لاغه عوامل څخه ده چې د ویښتانو د سپینو د مخ کې د وخت سپینېدو لامل ګرځېدل شي. پس کدا سه کسان وي چې دغه ویښتان سپین شي او تایلت هم معلوم ني، کچیرته دوی دغه سپینېدو په اکل فکر کوي، تشويش کوي، په اصلا ډیر یو روحي فشار په ځان باندې راولي، د خپل یو سبب کېدل شي چې ممکن په آینده کې هغه نور ویښتان چې تور دي هغه لا سپینېدو پر راوتولر شي او د ویښتان سپینېدل لا هم زیات شي. نو زما مشوره هم دا ده چې په دې کله باید هیڅ کوم تشویش او کوم پسلا روحي تشویش یو څوک ځان سره ونه لري،
یعنی لسپینو وخته سره هم ژوند کیږي،
اتمان ژوند کیږي، د کوم مشکل نشته. دا
کوم لاري چارې شته دي؟ یعنی دا لاري چارې چې هغه کیدی شي د ډیرو وختانو د سپیدینې دوه مخه ونیسي، یا مثال اصلا دغه مسله رامنځته نشي چې یو چا وختان به وخت سپین شي.
ځین وخت مونږ مخکې په اسباب کې یادونه وکړ چې د ځین مواد کمبودی دي، لکه زینک شو، لکه میس شو، لکه بسلا وسپنه شو، د دوغه کمبودی هم د دې لامل ګرځېدلی شي چې بسلا ویښتان سپین شي. پس هغه کسان چې بسلا د ویښتانو د سپینېدو نه یریږي یا تشویش ورته لري، یعنی تر یو حده پوره کولی شي دوی اکثره د تازه ترکاریو نه څخه استفاده وکړي، هغه مواد چې بسلا ډیر ویټامینونه لري دونه استفاده وکړي، د خپل د وسپنه ذخایرو نه استفاده وکړي. په دې شکل سره تر یو حده پوره کېدلی شي د ویښتانو د مخ کې د سپینېدو څخه جلوگیری یا مخنیوی وشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نیک هلی او سلامونه. په دې بحث کې را سره ملمه دی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې لمړی مرستیال حاجی محمد یونس مومن. ډیره مننه مومن صاحب چې د مرکه لپاره مو وخت راکړ. که په سر کې درته وایس چې له دغه نوې رهبری سره د سوداګرۍ او پانګونې د خونې چارې به څومره خیسي ورسره او تجارت ورسره څومره وده وکړي؟
زه فکر کوم چې تجارت تیر رهبری هم د پام وړ کارونه کړی و. موږ غواړو چې هغه پلانونه چې څنګه وکاله سو افغان د سوداګر او حکومت په ډیر سره نږدې وي، چون دی یو لازم او ملزم دی د بل سره. سکچيري سوداګر د حکومت سره همکار نه وي، سرمایه گذار د حکومت او حکومت د سوداګر ته هغه نفیسلا بستر هم واره نه کی چې د سرمایه گذاري وکړي، د تجارت وکړي. نو نسو کولای چې افغانستان اقتصادي سرخوسر کو. زموږ کوشش کو چې د افغانستان تجارت په خپل لاس افغانستان جوړ کړي.
دا خو ډیره ښه مناسبه خبره ده، ولی په عین حال کې سرمایه گذاري د یو هیواد پرمختګ لپاره ډیره اساسه ده. د پوړان د ستر مشکلات څه دي؟
اول موږ لپاره سیاسي ثبات ډیر مهم دی. موږ غواړو چې افغانستان یو باثباته اداره ولري، څو دغه باثباته ادارې څخه کولای شو چې بیا خپل کارونه په ډېر ښه صورت سره پرمخ یوسي. دوام امنیت چې د دې دوه چیلنجو سره موږ مخامخ یو، نو زموږ ارزو دغه د اول خوښته چې زموږ سیاسي ثبات، موږ باید یو باثباته او ملي حکومت ولرو. کلی د ټولو کارو لپاره کلی چې دغه امنیت دی. که چیرې امنیت وي، موږ کولای شو چې خارجي سرمایه گذار دعوت کو، خارجي سرمایه گذاري وکړو. یوازې به د کابل مخص نه چې موږ خامخلته یو افغانستان باید ډیر فعال تجارت ولري، چې تجارت هم د خلکو پرونه کې د خلکو د بیکاری په منځوړي. او دوه هم چې دی، موږ څنګه کولای شو چې یو تقویتي صنعت به ولې په دې معنی ته کوي چې صنعت ولې چې باید هغه کامل سپورت د دولت سره وي. او صنعتکاران زموږ صنعت تقریبا نوپادي نس کولای چې موږ د همسایګانو سره یو رقابت ته ورسیږو. او دریم چې موږ غواړو چې یو شمه میکانیزه زراعت ولرو. او څلره موږ څنګه کولای شو د زیربنا پروژې لکه
برق کړي. مومن صاحب محترم، دغه ټول تاسو ویل دا خو ډیره خېدي، خو دا په څه وخت کې کېدای شي؟ څه مشکلات دی؟ یوازې امنیت که نور څه مشکلات په حکومت کې هم شته؟
زه فکر کوم چې حکومتي مشکلات چې د تیرو څو کالو را پدې خوا د افغانستان د سوداګرۍ خونه د سوداګرۍ د عالي شورا غړي دی، کچېر کوم په هر اداره کې مشکل پیدا کیږي، موږ غواړو چې خپل مشکلات مستقیم در رئیس جمهور پورې حتی فوته کې یا په دوه هفتو کې خامخا دا ورورسو. ولې دا چې لاندې ادارې کار نه کوي، دا خو نو بیا یو تعقیب غواړي، سړی باید تعقیب کړي. نو زموږ ارزو دغه ده چې موږ دې ته ژمن خلک، یو سوداګر دې ته ژمن دي، دغه سوداګر چې د لیستا په افغانستان کې دې ته ژمن خلک دي چې څنګه وکولای شو چې د افغانستان دغه تجارت چې افغانستان باید په یو ترانزیتي هیواد باندې بدل سي، لکه څنګه چې جمهور رئیس وایي. موږ دې لپاره هم کوشش کوو.
مونږ د لاجورد لار لرو، د تجارت په برخه کې پرانستل سوی ده. مونږ د چابهار لار لرو چې د غلارې مونږ کولای شو ډېر ښه تجارت ولرو. ولې د مونږ د معلوماتو له مخې په دغه لارو کې هغه سوداګري لکه څنګه چې لازمه ده نه کیږي؟ دغه راته وایست چې مشکل په څه کې ده، ځکه تاسو سوداګري اسکه معلومات لرئ.
زه فکر کوم چې د سوداګري د دغه ترانزیتي قراردادونو، مثلا زه تا ته خبر کوم، د افغانستان یو لپاره ویزه، د ډرایور د لپاره ویزه، دغه د کلاینر د لپاره ویزه، دا یو ډیر اړینه خبره ده. چې په دې کې وزارت خارجه، زه وخت خبر ته کوم چې وزارت خارجه په دې کې هیڅ خپل کارخانګي نه دی پر کړی. تاسو ته کچی کارخانګي نه پرانی کی زموږ موټر نس کولی چې بل مملکت ته راشي. دغه مملکت څه بل مملکت دی؟ اوس یو ډیر اسري سیستم جوړ دی په دنیا کې، چې موږ دغه سیستم څخه نه محروم چې زموږ موټر موږ څنګه کولی چې دغه ځای چولاري در اروپا پرې موږ خپل موټر هم وکتلی سو، اما ووینو او هم هغه ته په ویزه کې باید مشکلات نه وي. دا د وزارت خارجه کار دی، د وزارت تجارت په همکاري چې موږ په دې کې منظم پیشنهادونه ورکړي چې په دې کې باید دوی پر همکاري وکړي. یعنی د دې دغه ځنډ به وکولی شي چې د افغانستان د اقتصاد سره به زه فکر کوم یو ستر جپاوي چې کچیر دا کار ونه سي، دا یعنی لارې هموارې دي.
دا مشکلات تاسو به دولتي چارواکو ته تاسو یادونه وکړه د پتیری وزارت خارجه ته دا مشکلات رسولي؟
وزارت خارجه ته ټولو چارواکو ته هر اوس تاسو موږ ژغونه اوري د ټلویزیون د لارې، د رادیو د لارې، موږ دې ته ژغونه ورسو. ولی یقینا درته وایم چې بعضی وزارت خانی دومره سیاسي وي دي چې حتی د تجارانو کارت خلاص نه دي. اوس یو نوې موینت پرانیستل شو دي، د اقتصادي موینت پر چاغه هم څوک حاله ده، د یو شپږ میاشتې یو میاشتې یو کال څوک نوبشکي کوس یو نوې څوک ورته راغل دي. دا به د هغه څخه زموږ توقع وي چې هغه په دې باره کې څه همکاري وکړي. څنګه چې زموږ د رهبرۍ سره خبرې کړې وي، زه نو په مجلس کې ورته ویل چې زه په دې باره کې همکاري ته حاضر یم. ولې تجار حاضر دي، زه په وخت سره چې د وحدت ملي د حکومت دوه مشران د دې تجارانو سپورټ کوي ولې پښته برخه کې کارونه په هدي مشکل کېږي چې سړی د کار بازار کې
مومن صاحب د چابهار لاري راکړه ورکړه څنګه د او سی بیلانس د یا هغه توازن د صادرات او د واردات ترمنځ نشته څه به دوسه چې د موږ صادرات زیات شي
زه فکر کوم چې په وخت د خبرې داس مملکتونو ست تقریبا چې موږ 800 میلیون دغه خواردات لرو ولې په مقابل کې موږ هغه 4 میلیون موږ صادرات لرو چې موږ څنګه کولای شو چې دوه مملکتو سره خپل یو تجارتي معاهدات موږ باید وسی کنه وي کدا مملکت موږ سره دا کنه کې موږ کولای شو چې هغه جنس د مملکت څخه موږ راځم چې موږ کولای شو چې دریم مملکت انتخاب کو دا زموږ انتخاب دی زموږ شان ته تاروپی زموږ هغه مملکت چې موږ دغه 500 میلیون ډالر یا د یو مملکت هم 3 میلیون ډالر واردات لرو ولې زموږ یو موټر پیازل تنستلی یو موټر پیاس چې هغه ملک ته هغه بالته ورسیږي تاسو تقریبا د سلدانی کاغذونه غواړي
نو اصلي مشکل په څه کې دی
موږ غواړو چې زموږ د مالیه محترم وزارت باید په دې باره کې د فرغه ور څخه کار واخلي پر دې باندې کار وکړي چې زموږ هغه مملکتونه چې یا موږ ته قاچاق لريږي او موږ ته ډیر واردات لري دوغو سره باید مستقیم خبر وکړي چې ته په مامه دا شیره کې زما پر دغه میوه باندې چې تاسو دروانده پر دې باندې باید ټاکس کم کړي ولې د 2 میلیارډ ګټه دلته په افغانستان کې ستا ما پاجسته زما د یو غریب بزګر د هر څه چې د دې منه په باید په نظر کې دا اوس تاسو ګوري قیمتونه په ټیټابیس کې تقریبا زموږ سره چې دی د یو میوې قیمت 30 سنت دی او یو همسایه ملک نیس په 15 سنت چې دا یو ظلم دی چې کیه د ټولو قوانینو د شولاندی کول د سابټا قانون د افتا قانون د دغه ټول قوانين چې تاسو د شول اندی کړی وایي په 15 سنت نیسم
اوس جناب مومن صاحب موږ مخاله پاکستان سره ډیر مشکلات درلود د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې اوس تاسو د افتا او دغه قراردادونو یادونه وکړه پاکستان سره اوس موږ سوداګري راکړه ورکړه څنګه د اوس مشکلات اوس ده
زه فکر کوم د پاکستان سره زموږ راکړه ورکړه اوس هم په غولي په دغه اخیر وختو کې د درو ټول ورځو کې چې اوس هم مشکل ځوان لري پاکستان زموږ د انوایس هغه نرخ چې د انوایس موږ د میوې دی هغه نرخ نه پنګور کې اعتبار کړی نه اوس په انار کې کې حال دا چې د افغانستان انار چې د زیاتره وخت پاکستان ته ډیر صادرات موږ درلودل نو په دې کې په دغه نرخو کې موږ په دغه یو کلم کې مشکل ورسره لرو په کراچي کې کراچي ترانزیت چې د بعض وخت ایگزامینیشن یا غدی چکیږي یا هغه دی چې باید یو مال تفتیش کې وی ګوري په دغه مال تفتیش کې مې دی یو پیسات تپچیش کې درې لادر 15% پر تپچیش کې ولې حالت مالونه پټیر پاتې کیږي بعضی خلکو چې مشته د ټیکر اشکار کړی دي چې تپچیش کړی دي هغه مالونه د کار لیدل دي په دغه باره کې موږ غواړو چې باید توجه وکړي د ترانزیت به لملي قانون ته پکتو سره اوس موږ د خپل معاهدات چې موږ سره لرو هغه سره پکتو دي به
موږ په پاکستان نه راځي
زیاتره وخت د دې څخه دغه شانکیل کده ما چې تر ټولو په دوه کلم کې پرغه باندې موږ او پاکستان یو ګډه سوداګری خونه لرو هغه ته موږ یو مکتوب ورکړی چې هغه تجاران هم د دې څخه تشویش لري ولې خو کسبا د دې ترانزیت راځي موږ هم بل مسلمان ملکو کچیر دی زموږ دغه د ډیټابیس نرخ دی نه ورنې چې موږ په انده کې د دې ډیټابیس لنته کې لا د مالټا د هم دی هر شی چې راځي چې په افغانستان کې ته موږ هم مجبور یو چې په هغه باندې باید حکومت ته پیشنهاد وکړو وزارت محترم مالیه ته باید د دې نرخ هم ابزوت
او تاسو مخکې د اخاجانو خبر وکړه په داخل کې غیر قانوني اخاجانې د تجارت د ودې په برخه کې څومره سترخند دی
زه فکر کوم چې اخاځیان درغه ځای چې موږ کو تقریبا د یو کال په دې خاصه پرې ولوج دی کوم چې ودی ولې بیا هم اخاځیان است مخینه نیول کې چې درغه وخت پورې چې صحیح کنټرول پر لارو باندې د حکومت باندې اخاځیان بوي او اخاځیان کیږي نو لهغه ته هغه همدغه مشکل دی نو څه کولای چې نور په دې جزئیات ته ولاړ شو جزئیات نور همسته ولې نو څه کولای چې ولاړ شو زموږ د اخاځي یا د یو موټر درېدل زه فکر کوم موږ په ترانزیت کې چې څه واسه موږ د یو موټر د ازبکستان ترانزیت موږ وای چې ته اوس مثلا د بلې خواڅخه چې د ترانزیت کې در بنگلاديش پر دوی میشت چلې نس کته د افغانستان د خواڅخه ترانزیت کې د پڅلو ورځ کې بنگلاديش ترسیر یا اله 15 ورځ کې نو دا څه څنګه چې د خو موږ باید هغه ته د خپل لارې د امنیت د سکون د هغه د ډرایور د هغه د موټر د حفاظت باید اطمینان ورکو نو دغه اطمینان اوس وجود نه لري
بله خغلی ممندیو بل موضوع هغه چې ډیر کله تجار او سوداګر او پنګوال ورته ګوت نیسي هغه د زینو توکو قاچاق دی په تیر د ایران سره موږ وګ سرحد لرو دغه راز له پاکستان سره د په سوداګرۍ باندې سور بد اغیزه کړي
زه فکر کوم از موږ اولین موضوع هم چې د سوداګری خونی رهبری و دې تجمندی موږ غواړو چې دا اخو دا خواسته چې موږ تا قاچاق راځي موږ کوشش کوو چې د قاچاق په مخنیوي کې جدا موږ کوشش وکړو ټول شانس وي چې افغانستان مصارف تقریبا په تور د مثال دبرې موږ مصارف څونه دي او څونه موږ محصول لرو دا موږ ته معلوم سوي دي ولې تا قاچاق وخت موږ د افغانستان خلکو ته ژمن یو د افغانستان د سوداګری خونه د افغانستان خلکو ته د افغانستان تجارت ته ژمن ده چې موږ باید یو ډیر هغه د تجارتي اساس باید مراد کو هغه څوک چې قاچاق یې هغه په تجارت کې نه دی شامل
د قاچاق حکم حد کې ده او څوک خلاص لري جناب مومن صاحب
زه فکر کوم چې قاچاق په مختلفو ساحو کې سته او قاچاق بر معلوم دی خپل دی هم یو منظم گروپونه دی مافیایی گروپونه دی نو څه کول پدې کې ان شاء الله پدې کې کار کوي دولت
یعنی چارواکی په کېستا
ولز فکر کوم چې خامخا یا به چارواکی پښکې کوي ولې داس نو سوې لري درغو چې یو محاکم یا څوک ونه وای موږ نو څه کول چې پدې کې ریسرچ ونه سي او هغه ونه ګوري یا انویسټیګیشن پښکې ونه سي نو موږ نو څه کول چې پدې کې وای چې کم چارواکی پښکې شریک دي
ډیره مننه جناب مومن صاحب کور ودان
ترخان مولا ڈوڈے کڑکے مولا شڑمبو او بڑا مولا پیازا تشمال را دیتا جوان بائی دیتا جوان بائی دیتا جوان بائی پوگ